السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې ده سفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو تر هغه مخکې د خبرونو او راپورونو وخت لرو تر هر څه مخکې خبرونه د مهم خبرونو سره تکید امریکا دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. نړیوال بانک وایي په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلور میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون په څپېړه وهلی و. پوره خبرونه د امریکا دفاع وزیر وایي د دوی پوز مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوید آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعیه غونډې ته وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته به د لویو ښارونو د سقوط په مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي ویلی د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي خو زیاته یې کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخت چاره وي. د امریکا د دفاع وزیر ویلی د دوی پوځ دا مهال فارس خلیج کې له الوتکې لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې کلیګي. د ویلی امریکا لا دا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په گاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزه لاند شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا لیدکاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلی دی لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی و او هلته یې د ولسمشر په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې وکړې. نړیوال بانک وایي په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړ دی. دا خبره د یاد بانک د جنوبي آسیا د څانګې مرستیال هارتوک شیفر کابل ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې کړې ده.
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی شفر له کابله په خپل ټویټر په ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته یې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوال بانک په استازیتوب د مرستو ډاډ ورکړی دی. د نړیوال بانک دغه لوړپوړي چارواکي افغانانو ته د سولې او سوکالۍ هیله کړې ده. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت ماخوستن په 9:40 پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې ښه چمتووالی نیولی دی.
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه تر موږ لوړه ده، خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو. موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي.
دا لوبې نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي. دې ترڅ کې د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلادیش سره وه چې یو مساوي شوه. د افغانستان د فوټبال ټیم د آسیایي جام ته د لارې موندو په خاطر باید له عمان او هنده له دغو دواړو یوه لوبه وګټي. د آسیا د فوټبال په 65 ټیمونو کې افغانستان 1/4 او عمان 9 ځای لري. د کرکټ په اړه هم دا خبر چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي آوټ کړل. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s. He's taken a couple of fifers for Afghanistan.
لاهور قلندرز یو سل او یام منډی کړی وی او په وړاندې پیښور ټیم په یو سل شپیتو منډو ایسار شو چې پکې د راشد خان پنځو وکټو مهم رول درلود. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړ مشپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اوورونو کې یوه وکټ اخیستې وه او یوازې نهه منډې ورکړې وې. په بیټنګ کې بیا په پنځو بالونو پنځلس منډې وکړې. د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. هغه پاکستانی ملا نیول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته یې د مرګ ګواښ کړی و. د ځایي پولیسو یو قمندان وسیم سجاد پرون وویل مفتي سردار علي حقانی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نیول شوی دی. دې ملا په یو ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې وه ګواښ کړی و چې ملالی یوسفزی د واده په اړه د هغې د وروستیو خبرو له کبله وژني. په دې ویډیو کې دا ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کېږي چې له خلکو غواړي پر ملالی پاکستان ته د ورګرځېدو پر مهال انتحاري حمله وکړي. ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي و تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي. هغې دغه راز ویلي که غواړی ژوند کې یو څوک له ځانه سره ولرئ ولې مجبور یې چې د واده سند لاسلیک کړي. پاکستاني ملا ادعا کړې چې ملالی پر دغې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی. او ورسته خبر هم دا چې د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی چې په څلور میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه والی و. د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو. محکوم شوي کس د تېرې سېشنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه وویل چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ کاوه. تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی. د دې کار سزا حد اکثر درې کاله بند او پنځه څلوېښت زره یورو جریمه ده. د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل له ماکرون نه خپله نارضایتي ښودلې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واورېدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هره بڼه مردوده وبلله او په ګډه یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. دوی په خپل پروني آنلاین کانفرانس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل د جګړې دوام ته پلمې نه دي پاتې. کانفرانس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو څوارلس مادهیز پرېکړه لیک صادرول سره پای ته ورسید. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
افغان او پاکستانی علماو د تاوتریخوالی او افراطیت هره بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوږده ناورین یوازنی حل سوله ده. دوی د پرونۍ غونډې په پریکړه لیک کې د قرآني آیتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوۍ کې سره ژوند وکړي. پریکړه لیک کې راغلي اسلام د سولې، زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي کانفرانس کې د پام وړ مسله دا وه چې ګڼ شمېر پاکستاني علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ. ښاغلي سلیم ازادي راډیو ته وویل دوی له تېرو دو کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرانس د جوړولو هڅې پیل کړې وې. د افغانستان او پاکستان دنیا علما پرون پنج شنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول. غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری و. د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړي دي. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړي دي او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي، او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالی هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي، چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي، د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړ شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کیږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د چین پاکستان اقتصادي لار یا سیپک په اړه په یو تازه څېړنه کې ویل شوي چې څنګه بیجنګ د پاکستان سیاسي مشرتابه خوښي ته په کتو په پروژو کې بدلون راوست. په څېړنه کې ویل شوي چې په دې پروژو کې خورا زیاتې مسئلې دي، خو پر دې سربیره به دوام پیدا کړي. په عین وخت کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژو د ادارې یا سیپک اتارټۍ د پالیسۍ چارو مشر ډاکټر لیاقت علي شاه پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومتونه د خپلې خوښې پروژې سرته رسوي. دا څېړنیز رپورت د ازادي راډیو د خبرونو مرکزي څانګې خپور کړی چې ګولایاس پښتو کړی او د پلانونو د پخواني وزیر حسن اقبال د 2015 کال د خبری کانفرنس په غږ پیلېږي.
دونوں وزرائے اعظم نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی جس پر ایم او یو پر دستخط کیے گئے، جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آف پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کہا جاتا ہے.
دا د پاکستان د پلانونو پخوانی وفاقی وزیر احسن اقبال غږ و چې د 2015 کال د اپریل پر 28 په اسلام آباد کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جین پینګ ملاقات وروسته یې خبری کانفرنس کې د سی پیک په اړه معلومات ورکول. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژه یا سی پیک شپږ کاله پوره شول. دا د چین یوه پټه یو سړک یا بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو برخه ده. په دې وروستو کې په یوه څېړنه کې ویل شوي چې چین د پاکستاني چارواکو خوښې ته په کتو د ترقیاتي پروژو پلان کې بدلون راوستې دي. د برتانیې یوې څېړنیزې ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس د سی پیک پروژو په اړه څېړنه کې ویل شوي چې څرنګه بیجنګ او اسلام آباد د پاکستان کورنۍ حالاتو ته په کتو خپلو پلانونو کې بدلون راوستي. د دغې څېړنې شریک لیکوال او د برتانیا اوپن پوهنتون لیکچرار فیلیپو بونی د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې ته وویلي چې د پټۍ او یو سړک کې د پاکستان ایجنډا او ترجیحات پیچلي دي، خو په اسلام آباد کې د سی پیک اتارټي پالیسۍ مشر ډاکټر سید لیاقت علی شاه د جون پر 10 مشال رادیو سره په خبرو کې دا تاثر رد کړو چې ګواکې د سی پیک پروژو کې بدلون راوستل شوی. نوموړي د دې تر شا وجوهات او خودل او ویل
دا سیده چې بده کې بدلون ځکه ناراضي چې موږ دې د پارا د سی پیک د پروژه امپلیمنت کول د پارا یو لانګ ټرم پلان موږ تیار کړل. هغه په 2017 کې تیار شو او دا 2030 پورې د پروژه کولو سره پای کې درې فیزز کوم دی هغه ټاکلې شوې دي. دا درې فیزز کې موږ دام ډیفاین کړل چې کوم دی پروژه کې کوم دی فیز کې یا کوم به حصہ کې با موږ انفراستراکچر زیات تر انرژي او دا سیګستو پروژه باندې کار کوو. زموږ پرخه چې کوم ده دی لانګ ټرم پلان دا هغه انډستریلایزیشن دی او کې پی ټو پی دا درې مچې کوم دا هغه بیا کنسولیډیشن او دا شنو دی.
د سی پیک پروژو په اړه سیلن کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو د سی پیک پروژه خپل سیاسي مقاصد ترلاسه کولو لپاره هم استعمال کړي. په خواني وزیر اعظم نواز شریف په ترجیحاتو کې پنجاب او سندھ وو. نو موري غوښتل چې د 2013 کال انتخاباتو مخکې دغه صوبو کې ووټ ترلاسه کولو لپاره پروژه اعلان کړي، خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصدو لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې صنعتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی، خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وایي دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پریوزي.
سٹڈی کرو مانوگرافک سٹڈی کرو آگے بانے اس میں عمل پیرا آگے بانے من کار کو نو دی سرا کو گنوتی نو بدلی گی نو آگا پروجی چکے میٹی آگے بانے تم رسا اثر نہ کر چکے جیسے دس دوست ملکوں سرمزا باہمی جگہ پاؤن سرا یا باہمی جگہ سرا دا پروجیکٹ بدی متعلق شی
د اسلام آباد او بیجنګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لیاقت علی شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
دے اس کو داوی اتارٹی داوی دان دے پکار کی بنیادی طور منگ یو کانسپٹ ہے چمو کی ون ونڈو فیسلٹی ٹیپ شو دا ون ونڈو فیسلٹی لگا جدا پٹول دنیا کے دار آئی تھا اور دا بدے بانے اور دا بنیادی طور دے پار ور کو لکھی کہ جس کس میں ایشوز نے منگ پہ یو چت لان دے یا دا یو خاص پر پوائنٹ پانے ہل کو تج کو سو ایشوز جا کا بجے دے چی یو پل ابل پل منڈ یو پھر بل آفس کے دار معلومات کی منگ لگا تو ون ونڈو فیسلٹی ور کو دا اتارٹی جوڑا بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیگی انڈونمنٹ فار انٹرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنگ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولي او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمد شاه ابدالي 249 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتوري 251 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبره شوې خبر کې راغلي چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډېر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلي چې د دین منځنې په لړ کې به احمد شاهي لرغونی بازار او د احمد شاه بابا کور به ورغول شي. د احمد شاهی عصر او امپراتوری هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابی بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمد شاهی ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپانی ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیسې سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیاوي وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعره وشوه. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو ترڅنګ په کې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمری علي احدی د مشاعره په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمري کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانی فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیم غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چار باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې کین یو په دې وغږیږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نوان کتابه چاپ شول، او دغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته، په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بدبختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا و چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشر یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکی ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي، هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه و. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه دېرش عنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې و: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شو، او دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا و ویشل شول لغین ورسته د لاس نوونه کتابونه نور چاپ کړل او یو کتاب مو چې ورستنای 500 منون کتاب مو یې غم تر چاپ لاندې دی چې غد ماشوم د ادبیاتو د لیکتوت په اړه د یو د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشته کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو کتاب وي او د دې ژبه کې داسې کتاب موږ درلود پښتو کې د کومه احساسې دا نو درس کارونه موږ ورته روان کړی دي
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړی څه ډول توزیع شوی یعنی یو مسله دا هم دی چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسیږي مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سرل دي چې نور کتابونه نه ورته رسیږي د نصاب له کتابونو هم محروم وي یعنی تاسو دغه هڅه هم کړی چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته د تاسو چاپ شوی کتابونه ورسیږي
که زه خپل وایم چې موږ بنسټ د سیو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي دا نشم ویلای داس کار موږ نه دی کړی خو لنی کمرغه چې ما ویل مخکې ځنې شخصي کسان دي چې غوی ډېر ښه ابتکار پلس کې اخیستی د کتابخانه جوړ کړي دي لکه د یو کتابتون د په نامه د کلي عاما کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانه جوړوي د عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي هغوی موږ ته مراجعه کوي ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي او که په کومه سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي ځکه چې د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي یا په ژبې یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوي شته دي او هغه نیمګړتیاوي چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي
بلکل د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده کتابونه وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومان لپاره خاص کتاب نه درلود یا په مجلو کې به یو غنه یو صفحه د ماشومان لپاره مشخصه شوې و یا به هم یوازې د مشران له خوا د کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات د غسیو څو اوس ماشومان لپاره کتاب چاپېږي نو کله چې تاسو نوې سره پیلېږي بیا د غسره رسامي کېږي د غسره لیکوال ته دا ترين ورکول کېږي چې دا د ماشومان لپاره باید سره رقم ولیکل شي مولانا ریوال څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو غوي په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی ډېر دقیق کار کړی دی خو داس نه د چې موږ هم دې برخه ته پام نه کوو زموږ کتابونه چې چاپیږي موږ یو بورډ لرو چې په غیبان دی راټولېږو هغه ارزو چې دې کتاب کې نیمګړتیا وي څه وي اول خپل ادب باندې نقد کوو بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو د هغوی نظریات راخلو که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داس خو نه شوی چې څه نیمګړتیا به ونه لري ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري
تر اوسه چې کوم کار شوی دی یعنې که کیسې لیکل شوي ماشومان ته که شعرونه لیکل شوي دا کار تر ډېره لویانو کړی او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده یعنې هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي لږ دي که لږ دي وجه یې تاسو څه بولئ
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی ماشومانو هم کړی دی ماشومانو هم کړی دی خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه هغه یو ستونزه لري چې ژاړي خو موږ ماشومان همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه ته مه ژاړه ته چیغې مه وهه ته داسې مه وایه یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو او هغې دغه احساسات نه دی براس کړي هغه څه چې په فکر کې دي هغه یې نه دی براس کړي کله چې دوی لیکل هم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي څه چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې نه په رسامۍ کې نه په لیکلو کې او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا لمانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني درکوي یا په اړه پوښتنه کوي په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لار به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه ادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پتې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. لاډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بلدې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، مستشي خپل ولایت ټوله پپیږو. او بله خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي، اشرف پاشا. نو دغه علت دی چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس بې عذره بلا د دې مشاعرې د لارې څخه میستي هغه اوس دغسې پاتې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشایرو کې د ورزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هغه څوکه پوهېږم زما کور پکې سوځېږي.
په ارزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړیستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دی وړاندې په ارزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل توره وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د ارزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ارزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. د چنه یو غشتل نمونه واخیستل سي لشکي لو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنۍ هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کې جنگونه په سادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړه دي او مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ راوستل غواړو مزه غد ودرې مورمانونه دي. امن مینا مونږ راوستل غواړو بس دغه ودرې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي دا د دې سړی وګدرا سنو دي. او یو غزل د سر شریکو ما چې ستا خبریں کو سپا سپا کنزل لی خبریں کو سپا سپا کنزل لی تقریرونا پیغامونا دی دبل دی او گٹا ستا دا نقصان ستا دا تپوئے گی گٹا ستا دا نقصان ستا دا تپوئے گی زمونگ سدی با زمونگ اخمنل گٹا ستا دا نقصان ستا دا تپوئے گی زمونگ سدی بس زمونگ اخمنل دی او مر سدی بس زمونگ لام بول دی نو دا خدای کار دے بخل کنا بخل مر سدی بس زمونگ لام بول دی نور دا خدای کار دے بخل کنا بخل دی او یا محبوبا زمونگ دانو جامع دی پیوندونا پا کمیس پور گندل دی
محبوب جان محبوب استا سلمڑے شیری ٹول گا چاپ شوا ربا یو سوال کو مونانی کابل کی مخکتا نو شوا لمړی د نننۍ غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډېره ښکلې وشوله ډېر مشران ورته خپل وخت راوبخو ډېر خوشاله شوم ډېر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي د چا ژوند بدل شي ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه وشو
کېدای شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي خو ستاسې عمر ډېر کم دی له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خوا ته یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ
اوس دلته کې د وزیرشه پشتج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړې د دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات وي بیا غریبي بیا غربت وي دغه د پلار مخ د وجې ولا زه خو چې دې خلکو ته وګورم خفم شم خوشحاله شم خوشحاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی خفه په دې شم چې ما ویژه خدای هېڅ ما نه ولې اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دی شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبې ورته ډېرې اهم وي
دا زه ډېر ځان لپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم شعر پیدا کړم دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزوشي ډېر خوشحاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټې لندې پکې هغې ته به سپورټ نه ملو شوی هغه به د غربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتي نو غواړم چې ټول دغه خڅه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دې ووایه
بس اول خو منې کولم اوس خو مې نشي منې کولی اوس راته نه وایي زه وي چې کوم ځای کې مو شاعري او مشر ورور مې راته وایي چې زه به دې بوزم خو اوس ستا دومره الله عزت درکو دومره سلک ډېر خلکو وپېژندې اوس لازمي ځه
یو شعر به اوس درنه واورو
ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته ځمکې ته ټیټ شوم د اسمان نه مې معافي وغوښته جانان خپه شو ټول جهان نه مې معافي وغوښته او ما د خپلې بې وسۍ اشخار څه داسې وکړو چې لیونی شو ګریوان نه مې معافي وغوښته او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې مومې کړم زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې مومې کړم کوم د خپل سوري کوم د ځان نه مې معافي وغوښته نه مې رقیب نه مې جانان وخورې بار خپه شو د ځان دننه مې بوجان نه مې معافي وغوښته
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا دروښودل چې شعر دغسې ووایه
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي پې بالکل پرې پوهېږي خو چې زه تاسو ته دا لاس وخوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده هغه بیا جدا خوند کوي او بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي او بیا جدا خوند دی نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم او په خپله خوځي راخوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه ډېر ښه همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوریک مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نہ شعر باندې داس خاص پوئی کی خوشیر ہوئی سڑے وچ دت سمرا واوا او کما خو چ مطالعہ او شرو کی بیا جدا خون کی چ تعلیم او شرو کی بیا ډیر خون کیو نو سلګ ډیر کوم لگیا ہے
خشیر صاحب نظر کوم شعر دے
خشیر اغه شعر دے چ کما نے د بیدارے چ دا خبر پکی چ خپل کام ته پکی یو دعوت ورکی شعر اغه خشیر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خود زندان شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځان شروع کیږي. نو اغه شعر خشیر دی چې چاته وکي د بیدارې आवाज ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثر شوی است؟
غنی بابا.
ولې ترې متاثر شوی له غنی خان څخه؟
زما خوخت دی، به انتخاب خوخت دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارې شعر دی. را روان وخت کې ولا که زوای ما چې ډیر وختونه تیر شي، ډیر وختونه تیر شي، غنی خبا غنی خان مده پښتنو نه خیر نشي.
استاد یو مردول اسکل ده، استاد په څیر به نور ماشومان، نور تنکی ځوانان هم وی چې دا هیله به پزړه کې وی چې او څه ولي کې سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي، هغه ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکم چې کوم ماشوم کې ټیلنټي پکار دے چاغلا سپورٹ ور چھ اگر ابیدار چھ کتاب ششی بلا خلق چھ دے چھ دمر کتابونو بچاپ کے خودا غ پختن کا خپل ٹیلنٹ او خو دغ ماشوم کر ابیدار شو او یو اس شروع نہ ہوے اگلا بہ انشاءاللہ دیر سپورٹ پلو دا پختن ور کئی خو چھ بکم ماشوم کے ٹیلنٹ دا پیغام ورت ور کوما صرف خپل ٹیلنٹ کارا کے دنیا تو خای خپل ٹیلنٹ بیا به ان شاء الله
یعنی زاند گو خاتوین داسی
زاند پی غلی کوینه را یو نار دی چته کی انقلاب دراول
بالکل اڅ چلری هغه باید ثابت کی چې ما کی دا څشتا د هنر لرم د مراکی پای با ستا په یو شعر سره وکو
یو د بدرې شعر در تکي ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یاران مو په یو تله تلل د ژوندو را که هیڅ قدر پات نو مونږ به مړی پس د مرګ نازول او د غنن چې ما پی دی قبضه ګروپ دی دی په بیا باندې مړی لامبول په جماعت کې په لومبي سب کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول د چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی وزرته چې ځان لا رخی رخی ګریوان ګنډما ډیر زیاد زور شوی دی خپل توان ګنډم او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه رې ورمان ګنډم نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه رې ورمان ګنډم او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یې کزار او زه قربان ګنډم او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن به د لره او بر افغان ګنډم محبوب غم سر بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګنډم
ډیر علی ډیر مننه
خوشاله اوس ډیر مننه
رادیو مجلال ازادي رادیو څخه اوري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوه کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا موبایل یو پختنه انجلی په پیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړه پر سترګو یې لسونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنټ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي. وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه ساه واخیسته، بیې ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غونې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ نجلۍ غلي واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، ویې ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، ویې ازمایه. ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباري جهاني همداسې یو شعر در اورو چې زموږ همکار صالح محمد صالح لیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کاڼو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. د ړندو ښار دی، له ډیوې سره خپلوي نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د
هر وګړي په څیر کې بلاګان ویني، د هر وګړي په څیر کې بلاګان ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک، نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبیب، پرون لسان سره ووتل راغلي خلق، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلق، نه آسمانا گلمن چغ ماست توا، ترشنه آسمانا گلمن چغ ماست توا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق، دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دی قصاب تیغونو ویني جړولي خلق، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق، جهاني تما د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، جهاني تما د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، په هر ولات کې چې شاغلي وي ناولی خلق، په هر ولاد کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.
پاتر زاڑی میں چاپیش رایا دیگی رایا دیگی نہیں ریگی او نو بہیر شیش نو ریگی نو بہیر شیش نو
ساعت یا